ناز بود و آخرین آهنگ بشنویم اما قبل از او خدا.
السلام علیکم وخت په افغانستان کې دا مسبخین 2 بجې شوې ده صفی ولستان اگزیم تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري پر وانه خبرونه کوي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو دو ورځنی سفر ایران ته تللی دی په ننګرهار کې د تیر ورځې د پیښې د غندلو او د خلکو د مرګ ژوبلې د درولو په هدف مدني فعالان او ګڼ شمیر خلک سره ټول شول خو تر هرڅه مخکې خبرونه لرو په بهرنیو خبرونو کې چې ورسته فرشته جلالزی اوروي د اوري چې د یمن حکومت د ایران هغه پلان رد کړ چې په دې هیواد کې د سولې د ګښت لپاره ملګرو ملتو ته وړاندې کړی وو خو لومړی به مرزی احمدزی ته ور وکړو چې د افغانستان مهم خبرونه وایي
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی افغان ولسمشر نن په یو دوه ورځنی رسمي سفر تهران ته لاړ د افغانستان مشرانو جرګې امنیتي مسولین د استجواب لپاره خپلې غونډې ته ورغوښتي دي او د جمهور رئیس حقوقي مشاور وایي چې د ښځو د حقونو د تامین لپاره په افغانستان کې بنیادي کارونه نه دي شوي پوره خبرونه ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو دوه ورځنی رسمي سفر ایران ته لاړ د ولسمشر ایمانی په خبر پاڼه کې راغلی چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی به د دې سفر په ترڅ کې لخبر ایرانی سیال حسن روحانی او یو شمېر نورو چارواکو سره خبرې وکړي د ارګ په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د دواړو هیوادونو د مشرانو په حضور کې به د افغانستان او ایران د بهرنیو چارو وزیران د همکارۍ یو تړون هم لاسلیک کړي په دې سفر کې د اجرائیه ریاست دویم مرستیال محمد محقق د بهرنیو وزیر صلاح الدین ربانی او د ملي امنیت صلاحکار انیف اتمرهم د ښاغلی غنی ملګرتیا کوي د افغانستان مشرانو جرګې د وروستیو امنیتي پیښو په اړه د وضاحت لپاره د امنیتي ادارو مسؤلین استجواب کړي دي د سناتورانو اندېښنې تر ډېره د بدخشان او جلال آباد د وروستۍ خونړۍ حملو په اړه وي او له مسؤلینو وغوښتل چې د داسې حملو د مخنیوي لپاره باید اقدام وکړي د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومي وویل چې امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفینو د حملو دفع کولو ته چمتو دي او دې ځواکونو ته د مخالفینو د ځپلو امر کړی دی علومی ویل افغان امنیتی ځواکونه له ستونزو او قربانۍ سره سره مهمې لاسته راوړنې هم لري د دفاع وزارت د لوی درسیس مرسیال جنرال مراد علي مراد بیا د سناتورانو د پوښتنو په ځواب کې وویل چې د بدخشان په وروستۍ حمله کې یو شمېر امنیتی ځواکونه غفلت کړی او اوس توقیف شوي دي تر اوسه د ملي امنیت استازي سناتورانو ته خبرې نه دي کړې د جمهور رئیس حقوقي مشاور وایي چې د ښځو د حقونو د تامین لپاره په افغانستان کې اساسي کارونه نه دي شوي عبدالعلي محمدي نن په کابل کې د ښځو د ټولنیزو حقونو د ارزونې په اړه جوړ شوي کنفرانس ته وویل چې د هیواد په یو شمېر سیمو کې حتی د ښځو انساني هویت ته ارزښت نه ورکول کیږي
یعنی هنوز مسئله هویت زن به عنوان یک انسان برای
محمدي ست کړه تر اوسه د انسان په توګه د ښځو د هویت مسله موږ ته مطرح شوې نه ده کله چې موږ بنیاد نه د جوړ کړی کله چې موږ تهداب یا اساس نه د جوړ کړی نو بیا څنګه ودانی پرې جوړ کړو خغلی محمدی له نړیوالې ټولنې نه غوښتنه وکړه سو د ښځو د وضعیت او د حقونو د تامین لپاره اساسي کارونه وکړي دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په ځینو سیمو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي راپورونه ورکړل شوي دي او د مزار شریف ښار په شادیانو دښته کې د هزارګانو او کوشنی قومونو ترمنځ د ځمکې پر سر فزیکی شخړه کې 40 کسان ټپین شوي دي د بلخ د ولایتي شورا مشر محمد ابراهیم خیراندیش نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه شخړه له 13 کلونو راهیسې پر 1500 جری بزمکه کله ناکله راپورته کیده او تر اوسه محکمه هم د دغه ځمکه د ملکیت په اړه فیصله نه ده کړې خیراندیش سیتوی چې د شادیانو دښتې په سیمه کې سوزلې د هزارګانو او کوشانی قومونو ترمنځ نښتې شوې دي خو د بلخ د امنی قمندانې د امنیت امر بیا وایي چې د دغه شخړې د حل لپاره هڅې جریان لري او وایي چې په دغه شخړه کې 8 کسان ټپین شوي دي د کورنۍ خبرونه بهرنۍ خبرونه به زموږ همکار فرشته جلالزی تاسو وړاندې کړي
Thank you.
د یمن حکومت د ایران د پلان رد کړی چې په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره یې ملګرو ملتو ته وړاندې کړی و. سعودي عربستان او د دې هیواد سنی ایتلافي هیوادونه له دریو اونیو راهیسې په یمن کې د ایران پر پلوي د حوثي یاغیانو په مرکزونو بمباري کوي څو د ټول یمن له نیولو یې مخنیوی وشي. امنیت شورا ته د ایران له لورې د سولې وړاندې شوی پلان په یمن کې د فوري اوربند د بهرنیو پوځي حملو د پای ته رسېدو د بشري مرستو د پیل د پراخ ملي ډیالوګ د پیلېدو او د ملي یووالي د یو هر اړخیز حکومت د جوړېدو غوښتنه شوې. د یمن د حکومت یو ویان رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د ایران تره ردوي او د سولې د وړاندیز یوه سیاسي هڅه ګڼي. د یمن حکومت او سعودي عربستان پر ایران تور پورې کوي چې پر سیمه د تسلط لپاره د یمن په کورنیو چارو کې مداخله کوي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه ای نن وویل دا چې موږ د اټومي وسلو جوړولو هڅه کوو د امریکا لخوا جوړه شوې دسیسه ده څو ایران نړیوالو ته د یوه ګواښ په توګه څرګند سي. خامنه ای نن د ایران پوځي قومندانانو ته وویل چې ایران نړیوال امنیت ته تهدید نه پیښوي بلکې په حقیقت کې امریکا د تهدید اصلي سرچینه ده. خامنه ای وویل هغوی د اټومي وسلو د جوړولو کیسه رامنځته کړي څو دا خبره وکړي چې اسلامي جمهوریت د خطر سرچینه دی. د ایران ستر مذهبي مشر وویل چې نړیوال قدرتونه ایران ته له پوځي اړخه تهدیدونه کوي او ټینګار یې وکړ چې حتی که داسې هم نه وي باید د ایران پوځ د هر ډول شرایطو لپاره تیار وي. خامنه ای دا خبرې په داسې حال کې کوي چې نړیوال قدرتونه به راتلونکې اونۍ یو بار بیا په ویانا کې مذاکرې پیلوي څو د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه شوی تفاهم په یوه موافقه بدل شي. دوی ته د جون تر دیرشمې مهلت ورکړ شوی دی. د ایران د انقلابي ګارد لوړ رتبه قومندان حسین سلیمی وایي د دې هیواد پوځي مرکزونه به د هیڅ ډول اټومي موافقې تر اغېز لاندې د بهرنیو پلټونکو لپاره نه پرانیستل کیږي. د انقلابي ګارد ځواکونو مرستیال قومندان د دې هیواد دولتي ټلویزیون ته نن وویل چې پوځي اډو ته د بهرنیو پلټونکو ورپرېښودل به د خرڅېدو په مفهوم ایران او د نړۍ شپږ مقتدر هیوادونه یا پنځه جمع یو د اپریل په دوهمه د ایران د اټومي پروګرام د بندېدو په بدل کې پر دې هیواد د نړیوالو د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو د موافقې پر طرحه تفاهم ته رسیدلی وو. رپورټونه وایي چې عراقي ځواکونو د دې هیواد د تیلو د تر ټولو سترې تصفیه خانې زیاتې برخې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو څخه نیولې دي. په عراق کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پر ضد د امریکا په مشرۍ د ایتلافي قواوو یوه ویاند نن ویلي چې عراقي ځواکونو پرون تر غرمې مخکې د بیجي د تصفیه خانې ټولې برخې ونیوې. خو د عراق په صلاح الدین ولایت کې چارواکي وایي چې په سیمه کې لا هم درنه جګړه روانه ده. د قبرص په شمال کې بنن خلک د ولسمشر ټاکلو لپاره په انتخاباتو کې ګډون کوي. نوې ولسمشر باید د دواړو قبرصونو د بیرته یو ځای کېدو په مذاکرو کې د دوی استایستوب کوي. دا مذاکرې راتلونکې میاشت پیلېدونکې دي. نظر پوښتنې څرګندوي چې د محافظه کار ګوند استازی درویش ایروګلو تر نورو شپږو کاندیدانو مخکې دی، خو شایي دومره رای ونه ګټي چې د انتخاباتو د لومړي دور ګټونکی اعلان شي. نو په دې توګه داسې ټاکل سوی چې د اپریل په شپږویشتمه د انتخاباتو دوهم دور بیا ترسره سي. یوازې ترکیه په شمالي قبرص کې د پخپل سر اعلان شوي ترکی جمهوریت په رسمیت پیژني، خو نړیواله ټولنه په قبرص کې یوناني حکومت ته د دغه ټول ټاپو د حکومت په توګه ګوري. او د ملګرو ملتو سازمان په رپورټ کې چینن خبر شوی ویلي چې تر کال په ټوله نړۍ کې لږ تر لږه 2.5 میلیونه ټنه برقي وسایل له کاره لوېدلي دي او ضایع شوي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د خبرونو د ازادي راډیو پر ویبپاڼه هم کتلی او لوستلی شئ. وړاندې په خبرونه کې وره چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو دورځنی رسمي سفر تهران ته ورسید.
جناب رئیس جمهور په دې سفر رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران و مقامات دیگه جمهوری اسلامی ایران ملاقات های خود داشتن.
په ننګرهار کې مدني فعالانو او ګڼ شمېر خلکو د پرونی انتحاري حملې د قربانیانو د یادښت په خاطر سره ټول شول او د افغانستان له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې د ملکیانو مرګ ژوبله ودروي. په یو بل راپور کې اورئ چې د کجکی د برېښنا د فابریکې د دریم توربین د نصب کار پیل شو، خو کجکی ولسوالۍ ته غځېدلې لار لا هم د وسلوالو په ولکه کې ده.
د ولسي کسانو خصوصا د دولت د نفرو عسکر دی، یعنی طلاب دی، وکیل دی، موږ درې زره کار په ولایت کې لرو. اما مطلب یې نو ولې موږ زری ټنګ نه لرو چې په شو لاړ.
نور راپورونه هم لرو د پروگرام په دویمنی مای کې ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام ته ځانګړې شوی. ازادي رادیو ته غوښتل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی ولسمشر محمد اشرف غنی په یو دورځنی سفر نن تهران ته ولاړ. د وزارت چارواکي وی په دغه سفر کې به د دوه هیوادونو ولسمشران سره وګوري او د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ به د همکاري تفاهم لاسلیک شي. په عین حال کې د افغانستان د ولسمشر جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي د ولسمشر سفر ایران ته د سیمې پر حالات او د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه او نور برخو کې ډیر مهم ګڼي. اجمل تورمان په دې اړه راپور جوړ کړی.
ولسمشر اشرف غنی په داسې حال کې ایران ته سفر کړی چې په دې وروستیو کې افغان حکومت د یمن حکومت مشروع بله او دې مسلې ظاهرا ایرانی چارواکي له افغان حکومت خوابدي کړی دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له ایرانی چارواکو سره د افغان ولسمشر لیدنه کتنه او د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د تفاهم لیک لاسلیک کول د ولسمشر غنی په مشرۍ دغه هیواد ته د حکومتي پلاوي د سفر مهم ټکی ګڼي. د دې وزارت د وایان مرستیال سراج الحق سراج د یک شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې سفر د اجندا په اړه وویل.
امروز صبح جناب رئیس جمهور در رأس یک هیئت
نن سهار ولسمشر محمد اشرف غنی د یو پلاوی په مشرۍ تهران ته خپل دوه ورځنی سفر پیل کړ. په دغه سفر کې ولسمشر د ایران له جمهور رئیس او یو شمیر نورو چارواکو سره ګوري او دغه شان د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزارتونو لخوا به د همکارۍ تفاهم لیک هم لاسلیک سي.
د افغانستان د جمهوریت ریاست څخه په دې اړه په ویښ پرې شوې خبر پاڼه کې راغلی چې په دغه سفر کې د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق د ملي امنیت سلاکار او د افغانستان د بهرنیو چارو مالی قانون او پټرولیم او د کډوالو درستنیدنې چارو وزیران د ولسمشر ملګرتیا کوي. دا وخت له رسیدو وروسته ایران ته د ولسمشر غنی لومړنی رسمي سفر دی. خو د اجرایه ریاست د دوهم مرستیال په توګه ښاغلی محقق او د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په خو تر دې هم ایران ته تللی او په بیلابیلو امنیتی سیاسي او په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه له ایرانی چارواکو سره خبرې کړې دي. په عین حال کې د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي د ولسمشر سفر ایران ته د سیمې د وضعیت د خوالي د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه او نورو برخو کې ډیر مهم ګڼي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی محمد داوود کلکانی
سفر رئیس جمهور افغانستان به ایران
ایران ته د ولسمشر سفر هم پر سیمایزو موضوعاتو هم د ترهګری په وړاندې د مبارزه او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې ډیر اغیزمندی ځکه ایران د افغانستان گاونډي هیواد دی او په بیلابیل برخو کې کېدای سي چې شې همکاري ولري.
همکاري های خوب داشته باشم
په افغانستان کې د دایښ فعالیتونو او په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدلو موضوع هم ایران ورختا کړي او تل یې په دې اړه اندېښنه خود لري. کارپوهان وایي په داسې حال کې ایران ته د افغان ولسمشر سفر ډیر مهم دی او خاغلی غنی ته کارده چې ایرانی چارواکو ته دا ډاډ ورکړي چې د ویری خبر نشته او له خاورې څخه دغه هیوا ته هیڅ ډول ګواښ نه دی موجود.
راپور کې مو واوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو دورځنی رسمي سفر تهران ته رسیدلی دی. له خغلی غنی سره په دې سفر کې د ملي امنیت سلاکار او د اجرایه ریاست دویم مرستیال او همدارس درې وزیران هم ملتیا کوي. دا چې دا سفر څومره اهمیت لري په کابل کې زموږ همکاري حمیدی هارون عثمان د سیمایزو مطالعاتو د مرکز له مشر غفور لیوال سره یو مرکه کړې ده او په سر کې همدا پوښتنه کړې چې د ایران ته په اوسني وخت کې د ولسمشر محمد اشرف غنی دغه سفر څه ارزښت لري.
دو درې مهم مسائل دي چې سړی باید دغه سفر ته د جدي او له اهمیت څخه ډک سفر په سترګو وګوري. اول د افغانستان وروستی دریځ د یمن د جګړې په اړه تابان په ایران کې شاید یو شمیر احساساتي عکس العملونه راپارولي په ځینو کړیو کې. د رئیس جمهور سفر کولای شي د ډاډ لامل شي چې افغانستان د سیمه ییزو سیاستونو په پالیسۍ کې د انډول ساتنې اصل رعایت ای او افغانستان هیڅکله د یو ګاونډي پر وړاندې د نورو لخوا نشي کارېدلی. دا یو اصل دی د افغانستان د بهرني سیاست. دوهم دا چې تاسو پوهیږئ چې ایران په نویو اقتصادي شرایطو کې د افغانستان لپاره مهم اقتصادي شریک دی. ټاکل شوی ده چې په دغه سفر کې یو شمیر اقتصادي قراردادونه هم لاسلیک شي او دا د افغانستان لپاره مهمه ده. افغانستان او په دې تیره بیا ایران په دې وروسته وختونو کې دی او ګټ تهدید سره مخامخ دی. او هغه د داعش نوې ډله ده چې تر ټولو لوی هدف او ټارګیټ یې هم ایران دی. له بده مرغه یو تصور داسې دی چې دغه ډله به افغانستان ته پښو لاندې کوي او منځنۍ آسیا او ایران ته به نفوس کوي.
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ خاطر دې ایران په دې مبارزه کې له داعش سره په مبارزه کې د افغانستان ملاتړ اعلان کړی او ویلې دي چې په دې مبارزه کې به ملګرتیا وکړي. څومره فکر کوئ چې په دې سفر کې به په دې مسالې بحث وشي؟
تر هر څه مخکې باید هغه مشترک لارې چارې پیژنو چې دغه دواړه هیوادونه څه کولی شي، په کومو برخو کې مرسته کولی شي. تاسو پوهیږئ چې ایران تر شدید نړیوال بندیز لاندې دی، په ډیرو برخو کې ایران د مرستې صلاحیت نه لري. بله خبره دا ده چې یو شمېر ډلې په افغانستان کې یا په ایډیولوژیکو دلایلو یا په نورو فرهنګي او سیاسي اړیکو پر بنسټ د ایران خواخوږي ډلې ګڼل کیږي. دوی په خپله د افغانستان په نظام کې یو طرف دي. څنګه کولای شو چې ایران د دغو ډلو د حامی په توګه، د ملاتړ په توګه د افغانستان د ثبات لپاره کومک وکړي؟
دا مسله باید د افغانستان د حکومت د خوانه طرح شي. هدف هم دا ده یا داسې یو وړاندیز تاسو کوئ؟
طبعا په دغو خبرو کې به پر دې ټولو مسایلو خبرې کیږي.
یوه بله مسله هم سوریې ته د یو شمېر افغانانو لیږل دي چې داسې راپورونه خپاره شي ایران لیږي. څه فکر کوئ حکومت باید دغه مسله هلته یاده کړي؟
اول په دې اړه یو شمېر نړیوال سټنډرډونه او کنوینشنونه شته. د یوه هیواد مهاجر په کومو شرایطو کې د بل هیواد لپاره استخدامیږي او په کومو ډول اسایل باندې؟ که ایران د کډوالو جبري استخدام او اسکرګيري تلاش ورزوي د نړیوال کنوانسیونونو پر بنسټ مجاز نه ده. دا باید وګورو چې د کډوالو په اړه افغانستان او ایران کوم تعاملات لري. آیا دغه تعاملاتو پر بنسټ دا ممکنه ده چې موږ ایران دې ته مجبور کړو چې د افغاني کډوالو ترمنځ د سربازګرۍ له بهیر څخه لاس واخلي؟ آیا د عقیدوي دلایلو پر بنسټ د افغاني ځوانانو وینه بهول د دې ارزښت لري چې په پردیو جګړو کې وژل شي کنه؟ دغه ټول مسایل کېدای شي د هغو تعاملاتو پر بنسټ چې موږ له پخوا څخه له ایران سره لرو تر بحث لاندې راشي.
د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز له مشر غفور لیوال سره مو زموږ د همکاري حمید هارون عثمان مرکه اوریدله. ښاغلي لیوال، ایران ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه خبري وکړي. ښاغلي لیوال، دا سفر له اهمیت ډکو بل نه ویل چې په اقتصادي برخه کې او همدارس د ګډو سیمه ایزو سیاستونو په برخه کې به په دې سفر کې مهمه لاسته راوړنې ولري او همدارس د ګډ تهدید په وړاندې به د دوړو هیوادونو ګډې ژمنې او خبري هم سره شریکې وي چې د داعش یا د اسلام می دولت په وړاندې په مبارزه کې البته دغه دواړه هیوادونه سره لري.
آزادي رادیو لاونه ترو وورځي پونه کې
د ازادي رادیو خبرونه پر ویب پاڼه هم اوریدلای شي. پته د ازادي رادیو ټکه اورګته پښتو فیسبوک باندې خوکول هم مه هیروي. کا غواړی چې تازه خبرونه نه خبر شي پته د facebook.com/azadiradio. په ننګرهار کې سلګونه خلکو مدني فعالانو د جلال آباد ښار په مخابراتو چوکي د پرونی انتحاري حمله د قربانیانو د یادښت په هدف سره ټول شول. دوی له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې د ملکیانو مرګ ژوبله ودروي. پرون په جلال آباد ښار کې انتحاري حمله وشو چې پکې 34 کسان وژل شول او 115 نور ټپیان شول. محمود شینوار هم د اوسره سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی او د نن ورځې د مدني حرکت په اړه ورستي جزئیات ورنه پښتو. شینوار سه مهرباني وکړئ که زمونږه غوړې وای چې د نن ورځې مدني حرکت د چال خوښو او په مهمه غوښتنې څه بيد د خلکو. منځ
له
مستنجه
څه دغه حرکت نن سهار شاوخوا 9 بجې د ننګرهار یو شمېر مدني فعالانو، ځوانانو، قومي شوراګانو همدارنګ له کونړ ولایت څخه ځینې ولسونه چې لنګرهار ترغلی او غوښتل چې په دغه غم کې ځان شریک وبولي. د دې د خانه دغه ګډ حرکت تر سره شو. دوی شهزاده لوغالي څخه چې حرکت وکړ د پرتی ځای پورې راغلل او شعارونه په لارې کې ورکول. په دغه شعارونه کې دوی دغه پیښه وغندله او دا یو وحشانه عمل وباله. روس چې کله دغه پیښه ځای ته ورسېدل دوی د څو شېبو لپاره په دغه سیمه کې پاتې شول او دوی د مړو لپاره پاچا وخت له همدارنګه زخمیانو ته دوه لاسونه راپسل او هغوی ته د ژر روسیا غوښتنې وکړه.
شینواری صاحب، مهمې غوښتنې څه وي؟ دوی په غوښتنو کې څه مطرح کړل؟ په څه خبرو دوی ټینګار کوو؟
دغه یو خو دغه د حرکت د غړو ګلې چې هغه له مرکزی دولت څخه دی دوی مرکزی دولت په دې تورن کې چې په دغه مسله کې ډېر بیغور پاتې شوی دی. دا یو دردون کې لوی پیښه ده. ولې زیاتره همدغه غوښتنه وه چې مرکزی حکومت په دې باندې ماتم هم اعلان نه کړ، ځکه دا داسې مسله وه چې بیا دوی خفګان په ښکاره کړی وی او ملي ماتم اعلان شوی وی. دې سره خوا کې دوی د دغه پیښو د مخنیوي په خاطر باندې غوښتنه وه چې امنیتي ځواکونه او مرکزی چارواکي باید له وړاندې نه دغه پیښو مخنیوی وکړي، او که کله بیا هم داسې پیښه رامنځته شي دوی قاتلین باید ونیسي. او بله غوښتنه وسوال مخالفین څخه وه، وسوال مخالفین نه دا غوښتنه وه چې دوی نور په هېواد کې ورورژنې او دغسې ډول بریدونه چې په هغې کې عامو خلکو ته ضرر رسېږي دې ته نور خاتمه ورکړي او خپل مخونه ښکاره کړي تر څو چې افغانان خپل قاتلین نه پېژني. دوی دغه پیښه په یادونه هم وکړله په هغه ځای کې چې تم شوي وو، هغه ماتې ښیښې پرتې وي، هغه کسانو چې هغوی تنکي ځوانان وو هغوی کارتونه د موبایل خرڅول یا دوکانداري کوله، غریب کار خلک وو، هغه بیلګې ورکړل چې دغه ټول غریب خلک وو. دوی ټوله ورځې مزدوري کوله تر څو شپې کور ته لاړ شي او د خپلو وړو لپاره نفقه پیدا کړي.
بلې، مننه شینواسب. وروستۍ پوښتنه دا چې د ټپیانو اوسنی حالت څنګه دی، ځکه چې څه باندې یو سلو شل کسان ټپیان شوي دي. دوی ویل کېږي چې ډېری بیرته کورونو ته هم ستن شوي دي. د هغو کسانو چې اوس په روغتون کې دي د هغوی وضعیت څنګه دی؟
په مجموع کې هغه وروستۍ ارقام چې د روغتیا ریاست د مسؤلینو لخوا شریک شوي دي، د مړو شمېر څلور تن ته رسېدلی وو او د زخمیانو شمېر یو سل 15 تنه وو، چې په دې کې 15 تنه چې هغه د هغوی ټپونه ډېر ژور وو کابل ته انتقال کړل د تداوي په خاطر باندې. اوس مهال د ننګرهار په روغتون کې 21 تنه بستر دي او
بله کور ودان. په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری مستقیم تلیفوني تماس له موږ سره. البته د پرونی انتحاري حمله په اړه باندې نن په ننګرهار جلال آباد ښار کې یو مدني حرکت شو. خلکو له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې په جګړو کې د ملکیانو مرګ ژوبله ودروي او همداراز په دولت یې غږ وکړ چې د امنیت د خوندیتوب لپاره د جدي اقدام وکړي. په عین حال کې د افغانستان مشرانو جرګې د جلال آباد ښار د پرونی انتحاري حمله او د ټول افغانستان د وروستي امنیتي حالت په اړه دی جرګې ته د افغانستان د امنیتي ارګانونو مسؤلین ورغوښتي وو. د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومي، د دفاع وزارت د لوی درستي سرپرست مراد علي مراد، د ملي امنیت د لوی ریاست مرستیال حسام الدین حسام، هغه چارواکي وو چې په نننۍ غونډه کې د سناتورانو اندېښنې او پوښتنې ځوابولې. کمال شاه عارف دغه غونډه تعقیب کړې او همدا اوس په سټوډیو کې را سره دی. ښاغلی عارف، مهرباني وکړئ سناتورانو څه پښتني مطرح کړی او بلاخره امنیتي ارګانونو او چارواکو یې څه ځواب ویل؟
بلې څنګه ځای صاحب، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، نن د افغانستان مشرانو جرګې په هیواد کې د وروستیو امنیتي پیښو په اړه په خاص ډول د بدخشان او په ننګرهار ولایت کې د افغانستان د امنیتي ارګانونو مسؤلین چې په هغه کې د کورنیو چارو وزیر نورالحق علمي، د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد او د ملي امنیت عمومي ریاست مرستیال حسام الدین حسام شامل وو، خپل استجوابیه غونډې تور بللې وو او په هیواد کې د وروستي امنیتي پیښو په اړه ورڅخه وضاحت او خپل اندېښنې ورسره شریک کړلې. د جرګې د غړو ډیری پښتني د همدغو دوه ولایتونو کې د وروستي خونړۍ پیښو په اړه وي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر د وای چې د افغانستان دښمنان هڅه کوي چې په دغه هیواد کې په بیلابیل نمونه سره خپل وسلوال فعالیتونو ته ادامه ورکړي. د ویل چې د افغانستان دښمنان په ماهیت کې تغیر نه دی راغلی، بلکې د نوم او بیرغ په بدلولو سره خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړې ده. ښاغلی علمي همدارنګه ویل چې افغان ځواکونو د هیواد په بیلابیلو برخو کې وسلوال مخالفین د ماتې سره مخ کړي او همدارنګه زیاته کړل چې ټولو افغان سرتیرو ته د وسلوال مخالفینو د ځپلو امر هم کړی دی. د همدارنګه ویل چې د کورنۍ چارو وزارت په هیواد کې د امنیتي پیښو د مخنیوي او د وسلوال مخالفینو د ځپلو په هدف په څلورو برخو کې د پولیسو په تشکیلات کې تغیرات هم راوستل دي. علمي ویل چې دغه تغیرات به د لوی لارو راوستل په پولیسو کې، د سرحدونو او ګمرکونو پولیسو کې شامل دي. شغلی ولمی دا هم ویل چې د کورنۍ چارو وزارت د لا ښه امنیت په هدف د هیواد اتو ولایتونو چې په هغه کې د غزنی، زابل، فراه، هرات، نورستان، غور لپاره نوي امنیت قمندانان ټاکلي دي. هغه ویل چې دا لړۍ به نور هم ادامه ولري. ولمی ویل که افغان امنیتی ځواکونو قربانی هم ورکړی دی خو تر څنګ لاسته راوړنې هم لري. ولمی په هیواد کې د وروستیو امنیتي پیښو ته په کتو سره ویل چې د افغانستان دښمنان هڅه کوي چې په خپلو ورانکارو فعالیتونو سره د افغانانو ترمنځ تفرقه رامنځته کړي.
بله، له مخالفینو سره د مبارزې په برخه کې آیا ښاغلی ولمی د افغان ځواکونو په همکارۍ او همغږۍ ټینګار وکړ که څنګه؟
ولمی ویل چې د پټول هیواد کې د وسلوال مخالفینو د ځپل په هدف د امنیتي ارګانو ترمنځ همغږي باندې کار مخکې هم و او پر دې باندې د لا همغږي په هدف کار شروع کړی دی. اول چې په همدې هدف د هیواد په اوو زونونو کې د همغږي زونونه رامنځته کړي تر څو په دې برخه کې د لا همغږي سي او د وسلوال مخالفینو فعالیتونو ته د پر وخت ځواب ووایي. د همدارنګ ویل چې نوموړی د ورته پیښ دغه کوم پیښ کیږي، اول چې د امنیتي ځواکونو سره د افغانانو پر یووالي باندې ټینګار وکړ، پر هغې پر همکاري باندې ټینګار وکړ، اول چې د داسې پیښو د مخنیوي لپاره د افغانانو همکاري د امنیتي ارګانونو سره ډېره مهمه ده او باید چې ورسره همکاري وکړي.
بله،
او تر څنګ په دغه غونډه کې د افغانستان دفاع وزارت لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد هم ویل چې په بدخشان ولایت کې د ورستۍ امنیتي پیښې د وظیفوي غفلت په تور نیول شوي کسان یې د قانون منګول ته سپارل دي او د محل ورڅخه تحقیقات روان دي. هغه ویل چې په بدخشان ولایت کې د ورستۍ امنیتي پیښې وروسته نظامی عملیات پلان شوی دي او دغه په پلان باندې کار روان دي چې په نږدې راتلونکي به پیل شي. او همدارنګه په هلمند کې د ذوالفقار په نامه کوم پیل شوي عملیات چې هغه برالي وبلل او ویل چې وسله مخالفین په هغه ولایت کې د مات سر مخ کړی.
بله، کورودان ښاغلی عارف مننه. اوریدونکو، و موریدل چې د مشرانو جرګې غړیو د وروستي امنیتي وضعیت په اړه باندې د افغانستان امنیتي ارګانونو مسؤلین د جرګې ته ورغوښتي او خپلې اندېښنې او پوښتنې ورسره شریکې کړې او چارواکو هم خپل ځوابونه وویل.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشري
پهنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ بزمګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
د کجکی د برېښنا د فابریکې د دریم توربین د تړلو چارې په رسمي ډول پیل شوې، خو کجکی ولسوالۍ ته غځېدلې لار لا هم اکثره وخت وسلوالو په ولکه کې وي. د کجکی دولتي مامورین وایي د نامنیو له امله په میاشتو لښکرګاه ته نشي تللی. د کجکی خلک وایي سره له دې چې د ذوالفقار عملیات وشول، خو هلته د موجودو وسلوالو او داعش د فعالیتونو له امله شاید د دې پروژې چارې له ستونزو سره مخامخ شي. د کجکی د برېښنا د فابریکې د کارونو او په کجکی کې د موجود امنیتي حالت په اړه زموږ همکار محمد الیاس دایی یو مفصل راپور جوړ کړی چې په ګډه اورو.
د کجکی د برېښنا د فابریکې د دریم توربین د کارونو د پیل سره جوخت ویل کېږي. وسلوال والته د غځېدلې لار پر سر تلاشي او فعالیتونه ډېر کړي دي، ځکه نو د هلمند سرپرست والي او شمېر دولتي مسؤلین د الوتکې له لارې کجکی ته ولاړل او د کجکی د برېښنا د فابریکې د دریم توربین د جوړولو چارې په رسمي ډول پیل کړې. د هلمند سرپرست والي محمد نعیم ازادي رډیو ته وویل د توربین د تړلو اړوند وسایل او ټول انجینري ټیم رارسېدلی دی او کار پیل شوی دی. والي چې د فابریکې د کار د پیل پټي پرېکړه رسمي ته وویل دغه توربین چې تړل کېږي 40 میګاواټه برېښنا تولیدوي او د تړلو چارې به یې تر 2016 کال پورې بشپړې شي. د کجکی د برېښنا د فابریکې د دریم توربین تر تړل کېدو وروسته به د برېښنا اندازه د 2.5 میګاواټ څخه 50 میګاواټ ته لوړ شي. د کجکی ولسوالۍ چارواکي کڅو هم د کجکی په یو برخه کې چې په فابریکا او اړوند چارې پکې روان دي د امنیت ډاډ ورکوي، خو هلته د غځېدلې لارې په اړه د ستونزو زیاتونه کوي. د کجکی د ټولنې شورا سرپرست رئیس نیک محمد وای سره له دې چې په سنګین کې عملیات وسول، خو په لاره کې د امنیتي ستونزو له امله په میاشتو لښکرګاه ته نشي تللی.
د ولسي کسانو خصوصا د دولت د نفرو اسکر دی یعنی طلاب دی وکیل دی مو درې زره کار په ولایت کې لرو، اما تلای نو ولې موږ خو زرې ټنګ نه لرو چې پښو ولاړ تیاره خو زموږ لپاره څوک نه پلانوي
زرې
ټنګ وته تیاره پلانوي تیاره پلان موږ به یا به دلې ناشو کارونه به م پاس پاتې کارکت باندې ور وکړو، خو موږ ټوله پېژنو چې ته پلانکی د پلانکې دوی یو مشترک کمیسون لري د مخالفین زموږ پر مخ باندې باندې عمومي ډنبر چې خلاص خو موږ هیڅ مشکل نه لرو.
د کجکی په شمال کې د زمینداور پراخه سیمه د کلون رئیس د وسلوالو په ولکه کې ده. د کجکی ولسوالۍ امنیه قمندان ملا فیض الله د طالب وسلوالو تر څنګ د داعش ته موجودیت خبره تاییدوي. ملا فیض الله وایي د داعش په دې 200 کسیزه ډله کې بهرني کسان هم شامل دي. هغه ازادي راډیو ته وویل د داعش د دغه ډلې مشران د ځوانانو په جلبولو بوخت دي او تر دې دمه د حکومت په ضد په ښکاره فعالیت لاس نه دی پر کړی.
هغه کې خامخا به طالبان وي، هلته به داعش هم وي، طالبان به هم وي، خو هغه سیمه د دښمن په لاس کې ده. خاص معلومات یې موږ ته نه کېږي، خو هغه سیمه د دښمن ده. نو تقریبا دغه 200 سنداس پر شاوخوا باندې اوس داعش پیدا شوي. هغه هم هغه زاړه طالبان دي خو اوس داعش ته اوښتي دي. خو بعضې خلک داسې خبرې کوي چې خارجي خلک هم ورسره شته، بعضې وایي چې یا نشته، خو هغه داسې مختلف راپورونه دي، موږ ته معلومات نه کېږي.
کجکی ولسوالۍ د لشکرګاه په شمال کې 30 کیلومتره لري، د کندهار د غورک ولسوالۍ او د غور او بادغیس ولایتونو سره ګډه پوله لري چې اکثره وخت وسلوال د همدې لارو کجکی او یا شمالي ولایتونو ته تګ راتګ کوي. د کجکی د برښنا د فابریکې د دریم توربین تر تړلو کېدو وروسته د لین هغه شبکه هم ترمیم ته اړتیا لري چې د کجکی څخه کندهار او لشکرګاه ته برښنا رسوي. ویل کېږي دغه لین په تیرو لسو کلونو کې تر 25,000 واره ډېر پرې شوی دی چې د همګړۍ د موجوده 2.5 مېګاواټه برښنا د رسولو توال هم نه لري. باید ووایم چې د کجکی د برښنا د فابریکې د ترمیم لپاره 15 کاله وړاندې د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیايي ادارې لخوا 130 میلیونه ډالر ورکول شوي وه. دې ادارې په دې وروستیو کې خبرداری ورکړی و که چیرې د فابریکې د ترمیم چارې د روان کال تر پایه بشپړې نه شي، دوی به خپلې ورکول شوې پیسې بیرته واخلي. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2:30 بجې دي. فرشتې جلالزی ته ور ورکو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لنډ خبرونه وي. تر هغې وروسته اقتصادي خبرونه او بیا د روغتیا ژوند شتمني پروګرام مه هیروئ.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ایران ته تللی او هلته به د افغانستان پر حالاتو له چارواکو سره خبرې وکړي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې زیات شمیر خلکو د مدني ټولنې فعالانو او د ولسی شورا او استادو نن په جلال آباد کې د مخابراتو چوک شاوخوا ته نږدې ستره غونډه وکړه. په دغه ښار کې پرونی انتحاري حمله یې وغندله او د افغانستان له حکومت یې غوښتنه وکړه چې باید په دې مناسبت ملي ماتم اعلان کړي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای نن وویل دا چې موږ د اټومي وسلو جوړولو هڅه کوو د امریکا لخوا جوړه شوې خبره ده، څو ایران نړیوالو ته د یو تهدید په توګه څرګند کړي. د ایران د انقلابي ګارد لوړ رتبه قومندان حسین سلیمی وایي د دې هیواد پوځي مرکزونه به د هیڅ ډول اټومي موافقې تر اغېز لاندې د بهرنیو پلټونکو لپاره نه پرانیستل کېږي. او د قبرس په شمال کې نن خلک د ولسمشر د ټاکلو لپاره په انتخاباتو کې ګډون کوي. نوی ولسمشر به د دواړو قبرسونو د بیرته یو ځای کېدو په مذاکرو کې د دوی استازیتوب کوي.
د افغانستان د سوداګری خونې مسولین ایران ته د ولسمشر محمد اشرف غنی سفر په اقتصادي چارو کې مهم وباله. د سوداګری خونې مسولین وایي چې له دې سفر وروسته به له دغه هیواد سره د خصوصي سکتور په برخه کې پرتې ستونزې هوارې شي. د دې خونې د عام اړیکو مشر هاشم رسولي ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی به له ایراني چارواکو سره په بندر عباس کې د افغان سوداګرو د ستونزو په هواري، د بې کیفیت تیلو د واردولو په مخنیوي، د سوداګرو پر ویزو او لوړو تعرفو خبرې وکړي. ښاغلی رسولي وایي دغه ستونزې له ولسمشر سره شریکې کړي او ولسمشر ورته ډاډ ورکړی چې له ایراني چارواکو به د هوارېدو ډاډ واخلي. د هلمند د سوداګری خونې مشر وایي چې په دې ولایت کې د تولیدي فعالیتونو لپاره ځانګړې ځمکه نه لري او فعالیتونه کم شوي دي. د دې ولایت د سوداګری خونې مشر علي احمد ناصري ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د صنعتي پارکونو نشتوالي له امله سوداګر او صنعتکاران زړه نه ښه کوي چې په دې ولایت کې پانګونه وکړي. ښاغلي ناصري زیاته کړه چې په هلمند کې میشه بهرنۍ ځواکونو د صنعتي پارکونو مقدماتي کارونه تر یو حده بشپړ کړي وو او ټاکل شوی وه چې د هغوی له وتو وروسته افغان سوداګرو ته وسپارل شي، خو زیاته کړه چې داسې ونه شول او هغه لږ لږ جوړ شوي پارکونه او سړکونه هم وران شول. تر اوسه د هلمند سیمه ییز چارواکو د افغان سوداګرو د دې ستونزې په اړه تبصره نه ده کړې. او د تخار او کندز ولایتونو په یو شمېر ولسوالیو کې 1,638 کورنۍ ته د چرګانو د پالنې او مالدارۍ وسایل وویشل شول. د کرنې وزارت د مالدارۍ او د چرګانو د پالنې د پروژو همغږي کوونکی محمد غلام ملاخیل وایي هغه بستې چې په دغه ولایتونو کې د چرګانو او مالدارۍ په برخه کې کورنۍ ته ویشل شوي، پکې د دوا شیندنې پمپونه، د واکسینونو لپاره ځانګړي وسایل، سپینه چپنه، د چرګانو د خونو د سپینولو لپاره دستکشونه، ماسک، د چرګانو د هګیو د راټولولو خاصه وسیله او ځینې نور وسایل شامل دي. د تخار ولایت مسؤلین وایي چې له دې سره به هم د کورنۍ اقتصادي وضعیت ښه شي او هم به د هګیو تولیدات زیات شي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 500 افغانۍ او 95 پوله، یو یورو 200 افغانۍ او 150 پوله، یو انګلیسي پاوند 50 افغانۍ او 100 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 150 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ او 150 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 1550 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې زه ناجیه سپه تاسو ته هرکلی کوم. نن په دې پروګرام کې د دماغي ملاریا په اړه غږیږو. د نړیوال روغتیا سازمان د چارو کارپوهان هم وایي چې په نړۍ کې هر کال تر 1500 میلیونو ډیر خلک په ملاریا اخته کیږي. تر اوسه پورې په نړۍ کې څلور ډوله ملاریا پیژندل شوی چې تر ټولو خطرناک ډول یې دماغي ملاریا ده. روغتیا کارپوهان وایي چې د دماغي ملاریا میکروب د دماغ او مغزو شاوخوا کوچنیو رګونو ته لار مومي چې په نتیجه کې وینه او اکسیجن دماغ ته نه رسیږي. د یادې ناروغۍ په اړه د لا نور معلوماتو لپاره د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب عنایت الله سوهیل را سره په سټډیو کې دی چې مکتبه معلومات راکړي. لومړی ورته خرغ لاسویم. ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه.
مننه خورې. اعظم خپل سلامونه تاسو او د تاسو رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم او ان شاء الله په پروانه کې ولدي سره اوس.
علیکم سلام. دوستانو د خبرونه په سر کې دا چې دماغي ملاریا سن نخینه خانی لري له ډاکټر صاحب نه به په دې اړه معلومات واخلو. خو تاسو اوریدونکو هم ک په دې اړه کومه پختنه لرله نو د ټلیفون شمیره دی 0215 0015 0215. دا مو د استودیو د ټلیفون شمیرې دي او ډاکټر صاحب په دې اړه معلومات راکړي او ساسي پیغامونه به هم واخلو. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ، د دې ناروغي عوامده نښې څه دي؟
ډیره ښه ده. زه غواړم د ملاریا په اړه لومړی هغه اړینې خبرې چې ضروري دغه تاسو وکړم او دغه داسې چې ملاریا یو ساري ناروغي ده او د یو میکروب په واسطه رامنځته کیږي چې هغه ته څلور ډوله پیژندل شوی ده چې پلازمودیم ملاریا، پلازمودیم وایواکس، اوال او فالسپارم ده. او په افغانستان کې معمولا د وایواکس او اوال ډولونه کېدای شي ولیدل شي او همدارنګ د ملاریا ډول لیدل کېږي، اما فالسپارم که چیرې منځ راشي نو هغه په دماغ باندې بد اثر غورځوي او یو ډول حالت رامنځته کوي چې هغه ته دماغي ملاریا ویل کېږي. ملاریا اصلا د غماش په واسطه باندې انتقالیږي چې د انافیل مؤنثه غماش هغه ته وایي او هغه باید لومړی د ناروغ شخص خوینه واخلي او په خپله یعنی غماش ناروغ شي په اصطلاح او وروسته دغه څخه د یو بل شخص چې هغه روغ ده دغه میکروب ور انتقال کړي او پای کې دغه میکروب رشد وکړي او بالاخره ملاریا رامنځته کړي. ملاریا د ګرمۍ په موسم کې زیاته رامنځته کیږي په غذایانو کې چې هلته د اوبو ډنډونه ډیر وي او په غذایانو کې چې هلته د شولې کرل لږ ډیر وي، لږ اوبه مثلا په ډیر کې ډیر ودرېږي او هغه نه ډکېږي نو دغه غماش همالته رشد کوي او وروسته غوڅخه دا حالت رامنځته کوي. ملاریا په عمومي توګه په انسانانو کې تبه رامنځته کوي او د پخوا څخه پیژندل شوی حالت ده چې لومړی ساړه کېږي د یو شخص او سړه لرې تبه ورته وایي هغه رامنځته کیږي، وروسته غوڅخه بیا ډیره ګرمي راځي په شخص باندې یا په مریض باندې، وروسته غوڅخه بیا خوله کوي چې بیا وروسته غوڅخه ناروغ لږ د بهبودۍ او ښېګڼې احساس کوي. نو دا حالت کېدای شي په یا ورځ کې دوه ځله یا مثلا په دوه ورځ کې دوه ځله او یا هم په دوه درې ورځ کې دوه ځله رامنځته شي، چې معمولا په دې ناروغۍ کې تبه ډېر زیات ارزښت لري او تبه ډېره شدیده وي او شدت په دې اندازه وي چې شخص مثلا ډېر نارامه ګرځوي او اشتها ورسره کمیږي او د سر درد هم ورسره وي. دا د ملاریا عمومي نښې نښانې دي. او یو ډول دې څخه چې هغه د پلازمودیم فالسیپارم په نامه باندې نومیږي، هغه کولی شي دماغي مشکلات رامنځته کړي او باعث دي شي چې د اکسیجن فیصدی په وینه کې کم شي او دا کوم اکسیجن کله چې دماغ ته ورسیږي نو دماغ استحاله وکړي او په هغه کې یو څه تغییرات راشي او دغه څخه وروسته هغه نښې نښانې چې هغه لکه د لیوانتو په شان او یا ځینې نورې نښې نښانې دي هغه رامنځته کیږي او مریض د خراب وضع پلور باندې مخې بیایي چې کېدای شي بیا کومای ته بوزي او وروسته څخه مرګ ورته پیښ شي.
بله ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. یو اوریدونکی به واخلو، وکیل احمد له هرات ولایت نه مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
سلام علیکم فارغ اخوه.
تشکر، بفرمایئ. ښه، فکر کوم د وکیل احمد خان اړیکه له موږ سره پرې شو. ډاکټر صاحب، ولې د نورو ډولونو په پرتله دماغي ملاریا تر ټولو خطرناک ګڼل کیږي؟
ځکه چې هغه میکروب چې هغه دماغي ملاریا رامنځته کوي هغه ډیر شدید ډول د ملاریا ده او هغه دماغي نښې نښانې کله چې رامنځته کی نو په مریض باندې ورسله دې څخه چې تبه راشي، خوله پر راشي، نو د وینې په جریان کې د اکسیجن فیصدی ورته کم شي او چون چې دماغ ډیر زیات اکسیجن ضرورت لري نو د دماغ یو قسمت د تخریب خواته لاړ شي او یا د تخریب تر حد پورې ورسیږي، نو هغه نښې نښانې د ملاریا په دماغي مشکل باندې واوړي او په مریض باندې مثلا داسې یو حالت راځي چې هغه اصلا کوما طرف ته بیایي او اختلاجات برازي او مثلا داسې حملات یا حمله د ملاریا لکه د یو عصبي ناروغۍ په شکل رامنځته کیږي او مریض د کوما او بالاخره د مرګ طرف ته بیایي. او چون چې دغه ناروغي د ملاریا د نور ډولونه په اسانه سوګه تا دوی کېدای شي، مګر همدغه ډول چې اختلاط یا با بیړی ورته وایي چې په دې رقم اختلاط ورکي د دې بیا درمنه لږ څه مشکله ده او مرګ رامنځته کوي، ځکه څه مهمه ده.
بلې، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري. نقیب الله خان، مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام. که کومه پوښتنه ولرې نو ډاکټر صاحب اوري.
بلې، ما پوښتنه ده چې ملاریا څه وخت په پریس باندې پیږي؟ مثال چې کوم پریس باندې د ملاریا د دوا سره څه لکه دا پریس مو کی او بل خبر را دي چې د مورکی په څه چې هغه یو هم د ناروغي د مورکی په ناروغي کې خپل شدید تاوان لري کزاته.
ښه، ډاکټر صاحب په دې اړه معلومات ورکړي، مهرباني وکړئ. ډاکټر صاحب،
زه د ورور په ځواب کې باید وایم چې نقیب الله خان ورور، چې پرهیز باید وشي او کنه او وای په مورخه کې شدې تاوان لري او کنه، یو خبر به زری واضح وکم چې په اکثره نغه ناروغي کې چې هغه ساري ناروغي دي پکې پرهیز عمر ارزښ نه لري او که چیرې ناروغ به ځای پرهیز کوي نو د دې وجود ضعیفيږي او مقاومت او معافیت ټیټ کیږي او کله چې هغه ټیټ شي نو د دې پر ځای باندې چې هغه ته ګټ ورسوي تاوان ورته رسوي، بل خصوص د ملاریا په ناروغي کې کوم خاص پرهیز وجود نه لري، اما د پرهیز په ځای کې چیرې د خوږو څخه ډیر ګټ واخستل شي هغه به خوي، ځکه چې په بل میکروب هم د خوږو د وجود څخه استفاده کوي چې هغه ته ګلوکوز وایي او که چیرې درمل نه ورته کوه هغه هم استفاده ځنه کوي، نو په دې ترتیب باندې د ګلوکوز کچه په وجود کې کمیږي او دغه مشکل ډیریږي. نو دې په ځای چې پرهیز وکړي باید خوږو څخه ډیر استفاده وکړي او ځان تخوی وساتي. په مورخه کې مورخه یو بل ځانګړې ناروغي ده پکې شده هیڅ تاوان نه لري او مورخه باید اول تشخیص شي او روسه دغه څخه باید دغه درمل نه وشي او خوړه باید هیڅ کله په مریض باندې کم نشي، باید ورته ډیر کو.
بله دوستانو، یادونه کوم چې نن د دماغي ملاریا په اړه غږیږو د ساري ناروغي او متخصص ډاکټر صاحب عنایت الله سهیل په دې اړه موږ ته معلومات راکړي. عبد الحکیم له هلمند ولایت نه مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
مشکل نه ده به مراد له پرونه چې دې چې بس یو مدار سره ته بلرم په بدن کې او دا چې خو نه کاتې ته به مي وشتي دا دا چې دا واندار د پرونه چې دې ته به نه دا چې دا مرته نه او ګای ګایم پر بدن داسې ګرمې راشي او دغه د نور مشته معلومات نه کېږي دا بس ملاریا کې کښدا داسې نور مشته دي.
ښه ډاکټر صاحب معلومات راکړي چې دغه نخې چې تاسو یادونه وکړه د ملاریا لایم دي کنه؟
د عبدالحکیم ورور د پښتنو په ځواب کې باید وایم چې شپږ میاشتې کې چې تبه لري او سړه او ګرمه تبه تنها په ملاریا کې وجود نه لري. په اکثره ساري ناروغۍ کې چې میکروبي بنسټ ولري نو پاکې تبه حتما وجود لري او دا تبه چې داسې سړه لري ورته وایي معمولا په ډېرو مشکلاتو کې رامنځته کیږي. معمولا په تبه په ملاریا کې سردردي ډېره وي او تبه نظر مورخې ته کمه وي، مثال نظر نورو ناروغۍ ته نسبتا کمه وي او دغه کومه سړه لري چې کیږي مثلا سړی کیږي او زه اوسخه تبه پیرازي او بیا خوله کیږي دا معمولا په ملاریا کې وجود لري. نور ناروغۍ کې دومره زیات نه دي او دا کېدای شي د ورځې یو ځل او یا په څو ورځو کې یو ځل رامنځته شي. زه شپږ میاشتې کیږي زه یو مشوره دوی ته ورکوم چې دوی د هغه کلینیک ته چې دوی تلان دلته د لاړ شي خپله وینه د ملاریا دپاره هم ټیسټ کړي او د نورو ناروغۍ دپاره د هم ټیسټ کړي بیا د یو متخصص ډاکتر مخې ته کیږي هغه به انشاءالله دوی درملنه سمه وکړي.
بله دوستانو تاسو ته به د سټوډیو د ټلیفون شمیرې بیا هم تکرار کوم، 0999215 بله شمیره مو ده 0902215. نن د ملاریا ناروغۍ په اړه غږیږو نو ډاکټر صاحب ساسي پښتنې ځواب وي. یو بل اوریدونکی هم لرو ګورو چې دوی کومه پښتنه لري. له کندهار ولایت نه محمد طاهر خان مهرباني وکړئ.
السلام علیکم خورکی تاسو ته متخصص ډاکټر صاحب سلامونه نیک دم دره زوریدونکو ته زه محمد طاهر تنویر یم او د خندار مې اړیکه نیو ډاکټر صاحب پښتنه را ده چې یو مشکل چې اوس موږ لرو په د روغتیایي مرکزونو کې هغه لري چې موږ سم تشخیص نشو کولای دا کوم مواد چې راځي د ملاریا د پیژندلو لپاره یا په لابراتوارو کې کاریږي نو هغه اکثره تجارتي وي یعنی کمزوري مواد وي. ډاکټر صاحب ته معلومی چې که چیرې څوک ملاریا نه وي او د ملاریا دوا وخوري غلط تشخیص وشي بس تاثیرات ویسي او ډاکټر صاحب د فالسیفارم یا د دماغي ملاریا تشخیص څومره مهم دی او اوس موږ په دغه روغتیایي مرکزونو کې مثلا اوس موږ په ټول افغانستان کې شاید ډېر د سیسي په نامه چې موږ کلینیکونه لرو چې په روغتیایي مرکزونو کې نو ډاکټر صاحب تاسو په دغه باندې څومره باوري یاست چې تشخیص به صحیح وي؟
بله
د تنوی صاحب د پښتون په ځواک باید سم چې سم تشخیص ډیر ارزښت لري په ملاریا کې او دا چې دغه ډول مثلا تعین شي د هم د لابراتوار په مرسته باندې کیږي او د ملاریا تشخیص معمولا کچیر مثلا د ملاریا په تبه یو شخص اخته هم وي ترڅو چې په هغه یو خاص حالت کې چې هغه په هغه باندې لرزه رانه شي او مثلا یخنه یې ونه شي او یا داسې حالت ور باندې رانه شي چې په هغه وخت کې په تعابت کې داسې وسله ورته ده چې هر کله چې میکروبونه سره حجرات د وینې تر حمله لاندې ونیسي نو په دا وخت کې هغه په سره حجرات کې لیدل کیږي نو په دا حالت کې چې دغه سره لري اوربند راځي اصلا د وجود سره حجرات چې دغه ماتیږي نو کله چې مات شي د حالت را مسکی او په دې حالت کې تشخیص سل په سل کې امکان لري. بغیر د دې نه که چیرې مثلا دغه سلاید ورته وایي د وینې که چیرې د یو مریض پنځه شپږ سلاید هم واخلو کېدای شي په هغه کې ملاریا ونه کتل شي اما یو ځل پای کې که چیرې په ناروغ باندې سره لري راشي په دا وخت کې چیرې دغه نوی نه واخل شي او تاسو هر مرو پکې ثابت کیږي او په دې حساب باندې چې کوم کلینیک کونه چې په اطراف کې فعال دي د ملاریا تشخیص دومره مشکل کار نه ده او هغه مواد چې په پارچ کار دي دومره قیمتي نه دي او زه فکر نه کوم چې په لابراتوار کې څوک کار کوي هغه د عدد تاریخ په اړه او دغه د مواد د کیفیت په اړه معلومات ونه لري ځکه چې هغه تشخیص کوي او هغه بتمن اعتماد ور باندې لري. خو په هر صورت د ملاریا تشخیص ځینې وخت مشکل کیږي په هغه حالت کې چې سرالر په مریض باندې کم راشي او د وینې سر کرایوات د میکروب تر حمله لاندې کم راشي اما تشخیص سل په سلو کیږي او درملنه هم امکان لري.
بلې د تشخیص په اړه ډاکټر سره معلومات ورک ملاریا یوازې د وینې له ماینې وروسته معلومیږي که نورې لارې چارې هم شته؟
یوازنې لارې چې دغه پروسه باندې موږ کولای شو د ملاریا میکروب د وینې په سره حجرات کې پیدا کړو هغه د وینې معایناتي مستقیم او هغه په لابراتوار کې په هغه اصلي توګه کوم مایکروسکوپونه چې شته دي چې خوشبختانه د افغانستان په هر شفاخانه کې په لرې کې پرتو په هر ځای سیم کې چې دي دغه شته دي او په هغه باندې تشخیص صورت نیسي صرف هغه دقت هغه شخص غواړي او دقت هغه لابراند غواړي او هغه مواد کوم چې راځي لکه د ورور شویل باید هغه با کیفیت ووسي او دغه د کیفیت نه باید لابراند خپل ځان خبر کړی وي. بغیر دغه څخه چې په وینه کې دا وکتل شي نو بله کومه طریقه وجود نه لري او یا دا چې مثلا یو شخص په داسې یوه سیمه کې اوسېږي چې هلته ملاریا همیشه رامنځته کیږي نو که چیرې دغه اراض علائم په وجود کې راپیدا شي کیدای شي د ملاریا ګمان ور باندې وشي.
بله اوریدون که لرو دوی هم کومه پختنه لري نو دوی ته باور شو دوستانو نن د دماغي ملاریا په اړه یو د ساري ناروغي متخصص ډاکټر صاحب عنایت الله سهیل په دې اړه موږ ته معلومات راکړي. السلام علیکم. مهرباني وکړئ السلام علیکم ځان معرفي کړئ.
الو
ساسي غاګ راځي مهرباني وکړئ.
زما پوښتنه دا ده چې دا دماغي ملاریا ده پر سړي باندې چې داسې لکه مرګي چې په راسې داسې حالت هم لري که نه لري؟ دا ملاریا ده دلته ډاکټران وایي چې دا ملاریا ده.
ښه کومه بله پوښتنه خو نه لري؟
نه بله نه لري.
او ډېره مننه.
د دا ورور د پښتنو په ځواک باید ووایم فکر کوم چې نوم یې ونه ویلو خو بیا هم د دا ورور د پښتنو په ځواک باید داسې ویمه کړه چې دماغي ملاریا په شاس باندې چاپېره شي او هغه ونیسي. اول باید هغه هغه نوه تشخیص شي په لابراتوار کې چې مثلا دا ملاریا فالسپارم ده، ځکه چې هغه صرف ملاریا دماغي ملاریا ورکوي. او وروسته هغه څخه باید مریض کېدای شي د ملاریا اعراض علائم یا نښې نښانې ولري او یا ونه لري. خو مریض معمولا ډېرې نښې نښانې د دماغي مشکل په توګه لري، مثلا سرداد لري، مثلا د زړه بدوالی لري، مثلا دغه خبرې بې واکه شي او مثلا لاس پښې کاږه شي لکه هغه مرګي غوندې، لکه دوی چې داسې حالت ورباندې راځي چې وروسته وسخه دغه حالت تشدیدېږي زیاتېږي او وروسته وسخه کېدای شي مریض کوما طرف ته بوزي او بیا د مرګ طرف ته بوزي. مقصد دغه نښې نښانې چې د مرګي ته ورته دي، د مرګي په شان نه، مرګي ته ورته، لکه دغه دماغي مشکلات په دې کې زیات رامنځته کېږي.
بله ډاکټر صاحب، زیاتره ملاریا تاسو د ډولونو په اړه معلومات ورکړل، په کومو سیمو کې زیاتره پیدا کیږي؟
ډېر ښه پوښتنه وکړه. په کومو سیمو کې زیاتره پیدا کیږي او په کوم وخت کې زیاتره پیدا کیږي؟ معمولا په هغه ګرم موسم کې، دغه چې شروع ده د ساور د شروع څخه نیولې اند تقریبا د سمبولې د میاشت تر اخیره پورې ده حالت کې چې د هوا ډېره ګرمي ګرو پورو باندې او اوبه پرځه کې ډنډ پاتې کیږي او په هغه ځایونو کې چې هلته وریجه یا شوله خلک ورته وي، دغه زیاته چې کل کې نه هغه زیات اوبو ته ضرورت لري او پټي همیشه په اوبو باندې ډک وي او د وی طرفه د اوبو ذخیره په کافی اندازه وجود ولري. په هغه کې چې عمل لري خپل هغې هغه غوماش خپل هغې چې ورسره غوسخه بچیان د غوسخه راو زیاده غوسخه بیا مکمل غوماش جوړي، نو هغه روش پکې کوي. او بل دا چې هلته د پخوا څخه مثلا ملاریا وجود لري، نو د افغانستان په کچه باندې په شرقي سیمو کې د افغانستان چې په دغه جلابات او په دغه مثلا دغه سیمه چې ورج پکې تل کی او په شمال کې هلته تخار او په غزه کې کندوز او دغه ولایتونه معمولا دغه مشکلات او کندهار ځینې وخت پکې زیات لیدل کیږي.
بله د مخنیوي په اړه به وروسته وغږیږو. له مزار شریف نه شاه محمد خان مهرباني وکړئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. که کومه پوښتنه لري ډاکټر صاحب اوري؟
ما سره دا چې ما سترم دغه سي درد کوي، یعنی تبو می سي کولاته ما دا تاکي دا موریکیا میکرو پاتس دی وای ته ما نه وک بیا راځي ما سره. ها دا رقم نو دا ما دا پوښتنه ده چې دا یعنی رښتیا دا تکلیف یعنی بیخی د سړی سر درد کوي، یعنی په میاشت کې په شپږ شپو کې ولا سره ته په سړی راپورته کیږي؟
ډاکټر صاحب تاسو نه کومه پوښتنه لري؟
ښه غواړم د شمه درون دغه پوښتنه وکم چې سردردی لري او تبه لري، آیا داس حالت هم در باندې راځي چې مثلا کله وجود سوړ وي یخنۍ دي کې یا بیا د تبه شي او بیا ورسره غوسخه او بیا ورسره غوسخه خلاصه او جوړ شي، داس حالت در باندې راځي؟ بله
چې دا یو ار پاک چې دا چې ته برابر باندې راځي دا هم چې کمپل کې چې تل تک پر ځان وایي چې دا چې دا چې ګرمي می کې چې چې ریس ته کم یاک می چې بار پاک برابر باندې راځي چې ګرځم.
او دا په هر ورځ راځي، په څو ورځو کې ځل راځي یا په هفته کې؟
په شوي شپو کې په مېرش کې یا په دوه میاشتې کې دا رقم.
ښه ډیر ښه، راځه ته وګورې ان شاء الله معلومات درکم. خیر دی ورور، د پښتنو خوځښت باید اوس وایم چې لکه ما چې مخه ویل د ملاریا لپاره د پخوا څخه پیژندل شوې ناروغي ده او د پخوا څخه دا معلومه ده ډاکټرانو ته او همدارنګ عامو خلکو ته کېدای شي معلومات په دې کې کم وي. کله چې یو شخص معمولا ساړه لري او یخنۍ کې او کمپله ته کوشش کوي چې بزانه واچي داسې حالت چې حتی لرزه بيخي زیات وي او د سود خود پاره دوام کوي او رس غوسه یو حالت ور باندې راشي ډیر شدیده تبه شي او بیا خوله ور باندې راشي او د پڅور از کې وزل ور باندې تکرار شي نو احتمال د ملاریا پکې زیاتیږي نو باید کس لکه غورور چې وویل چې موږ ډاکټر سویل چې باید تاسو په نوینه ماینه کې خپل وینه د مورخه د پاره کې ماینه کوي یا نه کوي د ملاریا د پاره د هغه وخت ماینه کې چې په دې باندې تبه راشي او په دې باندې سړلره راشي همغه وخت کې چې امکانات وي ځان د کلینیک ته ورسې په څو دقیقو کې به ان شاء الله د خبر تشخیص شي چې دا ملاریا ده او یا کومه بل ناروغي
ډیر مننه ډاکټر صاحب اوریدونکو تاسو ته به هم یادونه کوو چې د ملاریا ناروغي په اړه غږیږو د ساري ناروغي متخصص ډاکټر صاحب عنایت الله سهیل په دې اړه معلومات راکړي سلام علیکم مهرباني وکړئ سلام علیکم
السلام علیکم
و علیکم سلام ځان معرفي کړئ
مزار شریف
ښا کومه پښتنه لري مهرباني
پښتنه نه ده د ډاکټر صاحب نماز په خپل یو ورځ ده هغه دغه کوم نه خبرې چې ملاته ده
ډاکټر صاحب په دې اړه تاسو ته معلومات درکې نو تاسو اړې کې پرې کې د رادیو لاري د پښتنې جواب ووري
معمولا کله چې دا درې ګونې حالت کېدای شي په ځین ناروغان کې واضح وي په ځین ناروغان کې واضح نه وي دا سر په سر کې نه شي باید حتما داسې حالت ور باندې راشي خو معمولا ډېری ناروغان چې هغه ملاریا لري د درې ګونې مرحله ور باندې راځي او رس غوسخه وینه چې ماینه شي حتما پای کې ثابتېږي او ځین وخت داس هم کې چې په کټه په کلینیکونو کې ناروغان بستر دي ډاکټرانو خپ پویږي چې د اراز علائم ملاریا پاتې کیږي مګر په وینه کې هغه نه ثابتېږي چې هغه مشکل دی همغه وی چې په وخت کې میکروب په سره حجرو دی وینه کې مداخله نوی کړي یا مثلا مخې د غنمی یا ورسه د غسخوی چې دغه مشکل ده خو که چیرې داسې حالت ور باندې راځي او دوی ته ماینات شي وي او ملاریا ورته تشخیص شي وي د ملاریا درملنه حتما کیږي او هغه کوم درملش په افغانستان کې فعلا وجود لري دغه مقابل کې مقاومت کم ده او دغه مقابل کې مثلا دا چې په میکروب زور ون رسیږي حتما پرسیږي او هغه میکروب له منځه وړي او که چیرې تشخیص یو ځل وشي ملاریا ډیره په اسانۍ باندې تداوي کیږي او د ځان څخه کوم نښې نه زیاتره نه پرېږدي
بله ډاکټر صاحب که چیرې د ناروغ درملنه پر خپل وخت ونه شي او ګټور خواړه ورنه کړل شي نو نتیجه به څه وي
دا اعتبار په دې باندې لري چې کوم ډول ملاریا یا کوم ډول پلازمودیم میکروب په داخل د وینه کې وجود لري که چیرې مثلا هغه ډول وي چې هغه وای واکس ته یا مثلا ملاریا په خپل د اویا اول د بیا ځانګړی موضوع ده او که چیرې مثلا هغه فالسپارم وي نو هغه حتما په بد اوړي هغه اختلاط ورکوي اختلاط با بیړی ورته وای خلک او دغه مرض هغه شکل تغییر کوي او که چیرې مثلا د په کسانو کې دغه وجود ضعیف دی هغه رامنځته شي هغه ټول وجود ته تاوان رسوي او کولی شي دغه د کمخونی باعث وګرځي او کولی شي په کې نور مشکلات رامنځته کړي او د بدن نور ورته نور مشکلات ورته مخ کړي
بلې یو روسي اوریدونکو په دې برخه کې اخلو بیا به نو د خبرونې دویمه برخه کې د اوریدونکو د اړیکو په تمه یو چې دوی به هم لمغ سره په دې خبرونه کې برخه واخلي موږ د تخنیکی همکار شریکي چې یو اوریدونکو په لیکه کې لرو مهرباني وکړئ سلام علیکم سلام علیکم د دوی غږ ناراضي دوستانو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو اوري او که تاسو هم کومه پوښتنه لرئ له ډاکټر صاحب نه مهرباني وکړئ ټلیفون وکړئ مخکې مو درته د استودیو د ټلیفون شمیرې هم اعلان کړی
السلام علیکم
مهرباني وکړئ السلام علیکم
وعلیکم السلام تاسو جعفر تاسو مسلم ډاکټر صاحب اټول کوارو دې سلام علیکم زما د ډاکټر صاحب صدا چې دا چلوره کوم ملاریا وی دي د جوړ ټول علایم دغه یو علایم د سړی یاري ګرمه تبي بیا دا اور سيخيږي کدا د دماغ نارې ریس کوم ده دا کې بل علایم ده او بل څنګه مې دا چې د دې مبارک وخت نه جوړ شوی او بل دا دا یو په انټي بیوټیک سره کېږي کنه کېږي
ډیر
مننه جعفری صاحب دغه پوښتنې به ډاکټر صاحب په لنډو کې ځواب کړي. درې دقیقې وخت لرو ډاکټر صاحب، مهرباني.
ډیر ښه پوښتنه وکړي. علائم یو بل ته ورته دي. په لومړي پړاو کې علائم ورته دي، او که چیرې مثلا درملنه ونه شي، هغه فالسیپارم ډول شده، هغه کېدای شي په دماغي ملاریا باندې واوړي. نور یو بل ته ټول ورته دي، او فقط هغه کومه حمله چې په مریض باندې راځي، هغه ټایم فرق کوي، وخت فرق کوي. په ځینو کې مثلا څلور ساعته ورسره، په ځینو کې اته ساعته، په ځینو کې دوه، او په ځینو کې څو ورځې بعد کېدای شي رامنځته شي. او واکسین تر اوسه کوم خاص واکسین نه ده ورته جوړ شوی. او بل دا چې په انټي بیوټیک باندې د دې درملنه کې د لپاره انټي مرال یا ډراکس یا هغه د تاوی چې هغه د ملاریا لپاره صرف ده او پیدا کیږي او شته ده، په هغه ماده درملنه کې، یعنی دا خو پلازمودیم ده، او په دې باندې حکومت انټي بیوټیکونه شي. د نورو مرزون د پاره دی د پاره کومه ګټه نه رسوي.
بله دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام به هم دوام لري. د خبرونې لومړی برخه البته په سوشيبو کې پات رسیدي. په دویمه برخه کې تاسو به هم کولای شئ چې د یادې ناروغي په اړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. تاسو به د سټډیو د ټلیفون شمیره هم اعلان کما 0999215 بل شمیره مو ده 0992215. د دماغي ملاریا په اړه غیږو په دې خبرونه کې د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب عنایت الله سهیل را سره په استودیو کې دی. یو په دې اړه تاسو ته معلومات درکړي. که تاسو هم کومه پوښتنه لرئ نو له ډاکټر صاحب نه یې مطرح کړئ. دوستانو اوس نو ورو نږدې کېږو د دریو بجو خبرونو ته. د دریو بجو خبرونو دپاره ما همکار سهار لیوال استودیو ته راغلی، او که غواړئ د ازادي راډیو د دغه خبرونو راپورونو په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ نو زموږ ویب پاڼې ته هم کولای شئ چې مراجعه وکړئ. پته یې د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. همدارنګه ازادي راډیو فیسبوک پاڼه هم لري چې پته یې د facebook.com/azadiradio. دا اوس نو د دریو بجو مهم خبرونه اورو.
رئیس جمهور غنی مورد استقبال رسمی همتای ایرانیش قرار گرفت. سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید برای تایید حضور گروه دولت اسلامی در این کشور نیاز به